د ماشوم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم پروګرام ته بیا هم په خیر راغلاست. خو دې وکړ چې د اختر دغه نن ورځ به مو په خیر پای ته رسولې وي او د ازادي راډیو به مو د خبرونو د ورځې په جریان کې اوریدلې وي. د دې سات د خبرونو په فایل کې خبرونه لرو، خو په یادول لري چې د خبرونو په جریان کې به د افغانستان نه بیلابیل سیمو څخه رپورټونه درته وړاندې کړو. جمهور رئیس حامد کرزی نن فاریاب ته تللی وو په خبرونه کې به واوري چې هلته یې څه ویلي دي. نور مسایل به وروسته درته معرفي کړم. اول به رضوان مراد د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر کرزی نن د فاریاب په مرکز میمنه کې د اختر د لومړۍ ورځې د ځان وژنې حمله د قربانیانو له کورنیو سره کتنه وکړه. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د یو پروګرام له مخې په کلیوالي سیمو کې 1,00,000 کیلومتره سړکونه جوړوي. د خیبر پختونخوا په نوخار کې نن یوه بمي چاودنې لږ تر لږه 4 کسان مړه او 25 نور ژوبل کړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی نن د فاریاب په مرکز میمنه کې د اختر د لومړۍ ورځې د ځان وژنې حمله د قربانیانو له کورنیو سره کتنه وکړه او هغوی ته تسلیت ورکړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې راغلی کرزی سره په دې سفر کې د کابینې غړي د عالمانو د شورا مشر او د پارلمان وکیلان ملګري دي. د قربانیانو د کورنۍ لغړو او عزیزانو او د فاریاب د خلکو له مشرانو سره په کتنه کې ولسمشر وویل چې افغانستان دا مهال په داخل او له بهر څخه له ستونزو او غواخون سره مخامخ ده. ولسمشر کرزی د فاریاب له مقاماتو وغوښتل چې د وشل شو کورنیو ته نقدي مرستې عامزه کې وشي. په فاریاب کې د اختر په لومړۍ ورځ په ځان وژنې کې حمله کې چې د یو جماعت په دروازه کې وشول 50 زیات کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شو. تر اوسه پورې چا د فاریاب د خونړۍ پېښې مسؤلیت نه دی منلی. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال د فاریاب حمله غندلې او د دې پېښې د عاملانو د نیولو غوښتنه وکړه.
دا غمجنه پیخه چې د اختر د مبارک ورځې په اول ورځ باندې پیخه شو واقعیا ډیره خوشنونکې پیخه وه. موږ دغه پیخه غندو او د حکومت او اعتراضي ځواکونو او نور ورته خپل ځواکونو نه جدي غوښتنه کوو چې د پیخه عاملین پیدا او د قانون په رڼا کې سزا وویني.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د یو پروګرام له مخې په کلیوالي سیمو کې 1,00,000 کیلومتره سړکونه جوړوي. د دې وزارت دغه د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته ویل چې غواړي د دې پروژې په عملي کولو سره په کلیوالي سیمو کې د اقتصادي پرمختګ زمینه برابره کړي. دی وایي زمونږ پروګرام دا دی چې د 100,000 کیلومتره کلیوالي سړکونو په جوړولو او بیا رغولو سره 40,000 کلي د ښارونو له مرکزونو او ولسوالیو یا هم لومړۍ درجې سړکونو سره وتړو. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت په مشخص ډول دا نه دی ویلي چې دغه پروژه به په څومره بودیجه او څومره موده کې تکمیلېږي. د خیبر پختونخوا په نوخار کې نن یو بمي چاودنې لږ تر لږه 4 کسان مړه او 25 نور ژوبل کړه. پولیس وایي په چاودنه کې چې د کاکا صاحب زیارت ته نږدې وشوه د وشل شو شمیر ښایي له دې هم زیات شي. پولیسو ویلي بم د کاکا صاحب د مزار عمومي دروازې مخې ته په یو درول شوي بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. ګڼ شمېر کسان د اختر د دوهمې ورځ د لمانځه لپاره دغلته راغون شوي وو. د ایران د دفاع وزیر وایي هغه بې پیلوټ الوتکه چې تهران روان میاشت په سر کې د حزب الله ډلې په واسطه د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخله کړې وه د ایران وروستۍ ټکنالوژي نه ده. د ایران دولتي تلویزیون د احمد وحیدی په حواله ویلي چې هیواد دا مهال په لا نورې پرمختللې ټکنالوژۍ سنبالې بې پیلوټې الوتکې لري. د حزب الله لخوا استول شوې د ایران ساخي او بې پیلوټ الوتکه د اکتوبر په 10 نیټه د 20 دقیقو لپاره د اسرائیل په هوایي قلمرو کې وه چې وروسته بیا د اسرائیل دافع هوا ځواک رانسکوره کړه. په روان میاشت کې د دوهم ځل لپاره عراقي مقامات یو ایراني الوتکه په خپل خاور را کوزه کړه چې سوریې ته په هوا کې و. د عراق د ملکی هوایي چلند ادارې مشر نصیر بندر ویل د الوتکه د دې لپاره چې سوریې ته پکې وسلې او مهمات برشوي نوي د شنبه پورس را کوزه کړه شو او له پلټون وروسته معلومه شو چې الوتکه کې یوازې خوراکي مواد او دارو درملو. متحده ایالاتو اندېښنه څرګنده کړه چې د عراق له هوایي قلمرو څخه په تیرېدونکو ایراني الوتکو کې د سوریې د رژیم لپاره وسلې او مهمات لېږدول کیږي. د عراق حکومت ویلې اجازه ورنه کړه چې سوری حکومت او د غراز حکومت زد وسلوالو ته د عراق له هوایي قلمرو څخه پوځي مرستې ورسیږي. بل لور ته د سوری د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمن موقتی اوربند درې ورځې لپاره هم غزیدل دي. خو رپورټونه وایي چې دواړو خو له اوربند څخه سرغړونې کړي او د اختر په مناسبت د ملګرو ملتونو په منځګړتوب دا 4 ورځې اوربند په سمه توګه نه دی مراد شوی. د اوکرين د پارلمان د 450 څوکیو لپاره د انتخاباتو په لړ کې د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شوي دي، سره له دې چې خلک د مالیاتو تقاعد او د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخو کې د حکومت له تګلارو ناراض دي. خو کتونکي وایي چې د ولسمشر ویکتور یونوکوویچ په مشرۍ واکمن ګوند به په پارلمان کې خپل اکثریت وساتي. یونوکوویچ له خپلو خلکو غوښتي چې د خپل هیواد د راتلونکي په خاطر په دې انتخاباتو کې په پراخه اندازه ونډه واخلي. د یوې ګرانو اوکراینیانو، د یکشنبې ورځ د اکتوبر 28 په اوکراین کې انتخابات کیږي. دا زموږ د هیواد د پرمختګ یو مهمه مرحله ده، ځکه په دې ورځ د اوکراین خلک په خپلو رایو سره د خپل هیواد راتلونکی ټاکي. د اوکراین پخوانی صدر اعظم او د حکومت مخالف یولیا تیموشنکو چې زنداني ده، له خلکو غوښتنه کړې چې واکمن ګوند او ولسمشر یونوکوویچ پلویانو ته رای ورنه کړي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې ده. خبرونه زه فرشته جلال زی او د خبرونې ټول ملګري همکاران په ګډه درته وړاندې کوو. جمهور رئیس حامد کرزی نن په فاریاب کې د انتحاري حملې د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وکتل. په دوی کې یو ماشوم هم و چې د کورنۍ شپږ غړي یې په دې حمله کې بینه تللي دي او د ولسمشر سره یې خبرې کولې. د افغانستان په نورو سیمو کې اختر څنګه و؟ له خوسته به واورئ.
سږ په دې اختر کې ښې میلې وکولې او ښه جشنونه یې وکول.
روپوټونه وایي پاکستان په افغانستان کې د هغو رهبرانو سره د اړیکو او شکولو هڅې پیل کړي چې د وسلوالو طالبانو په ضد جنګېدلي وو. ولې په دې اړه مرکه لرو؟ په نړیوالو مسایلو کې به په هند کې وروستیو سیاسي بدلونونو ته کتنه وکړو. د سوریې حالات مو هم څېړل دي او د یوکراین د انتخاباتو په اړه به هم په تفصیل معلومات واورئ. خبرونه اول مطلب مو د فاریاب څخه د جمهور رئیس حامد کرزی نن په فاریاب کې د هغو کسانو سره ولیدل چې د کورنۍ غړي یې د اختر په اول ورځ د میمنی شهر د ادګا مسجد مخې ته د انتحاري حمله کې ووژل شو. دا چې په دغه لیدنه کتنه کې څه خبرې سوي دي، له فاریاب د ازادي راډیو خبريال رپورت راستولی چې احمد زبیر ژمنه وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی په میمنی ښار کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې د ځان وژنې حملې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایي او له هغوی سره غم شریکی وکړه. ښاغلی کرزی چې په میمنی کې د مسؤلینو، خلکو او د قربانیانو کورنیو ته وینا کول، ویل دغه حمله په داس حال کې شوې چې د عرفات په ورځ د سعودي عربستان لوی مفتی انتحار او ترور ناروا وباله.
در حالی که مفتی اعظم سعودي در میدان
دی، وایي په داس حال کې چې د سعودي لوی مفتی د عرفات په میدان کې 2.5 مسلمانانو ته چې حج ته تللی وو وینا وکړه. وی ویل انتحار او ترور د اسلام پر ضد او له اسلام سره دښمنی ده. هر چا چې دا کار کړی، که بهرنی دی که داخلی دی او که هر څوک دی، د اسلام دښمنو او د افغانستان د خلکو د خوښۍ او اختر دښمنو. د جمهور رئیس وینا څو ځلې د قربانیانو د کورنیو د غړو د شکایتونو له امله قطع شوه چې ویل یې د هغو کسانو مخه دې ونیول شي او سزا دې ورکړ شي چې له پاکستانه افغانستان ته د ځان وژونکو حملو لپاره لیږل کیږي. یو ماشوم له غونډې پورته شو او جمهور رئیس ته وویل چې په حملې کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. جمهور رئیس کرزی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ژمنه وکړه چې هر ډول مرسته به کیږي. هغه د فاریاب مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې له دوی سره نقدي مرستې وکړي او ځمکې ورکړي. غونډې ته په وینا کې د افغانستان د عالمانو د شورا رئیس قیام الدین کشاف د پاکستان د هغو سیاسي او مذهبي مشرانو غندنه وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د جهاد شعارونه ورکوي. هغه وویل
ما خو به دیگر دین اسلام رساندیم، امروز علیه ما جهاد اعلان
دی. وایي موږ نورو ته اسلام رسولی دی او نن زموږ پر خلاف جهاد اعلانوي. آیا هغه چاپی شعارونه یې هیر شول چې په هر دیوال او دروازه یې نصبول چې د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع ده؟ مونږ خو مدافعینو، له خپلو 2 میلیونو سرونو څخه مو اوسپنیز دیوال جوړ کړ او هغوی مو وژغورل. آیا د هغوی مکافات همدا دي؟ د دغو ماشومانو په اړه به د قیامت په ورځ د خدای په وړاندې څه ځواب وایي؟ د فاریاب د ولایتي شورا رئیس رحمت الله ترکستاني په خپل خبرو کې د فاریاب د خلکو ستونزې یاد کړې او جمهور رئیس ته ځینې وړاندیزونه وکړل. ترکستاني ناامني د فاریاب یو لوی ستونزه وبلله چې په وینا لوی علاقې بیکاری ده. هغه له جمهور رئیس نه وغوښتل چې د فاریاب خلکو ته د بیا رغونې پوهنې لوړ زده کړو او د سړکونو د جوړولو په برخو کې لا ډیر کار وشي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ د میمنې ښار د عیدګاه جومات مخې ته ځان وژونکي حمله وشوه چې چارواکي وایي 4 کسان پکې ووژل شول او له شپې تور ډیر ټپیان شول. د فاریاب چارواکي د دې حملې پړه پر وسلوالو مخالفینو اچوي، خو تر اوسه پورې د دې خونړۍ حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ادارو او د افغانستان د سولې علي شورا دغه حمله په شدت غندلې وه او د عید اسلام او بشریت خلاف کار بللی دی. پاتې کېږو د افغانستان په امنیت او بیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر هڅو باندې په خبرو کې. په داسې حال کې چې لویدي ځواکونه د افغانستان څخه وتلو ته چمتووالی نیسي، په افغانستان کې د حکومت مخالف وسلوالو د سولې په خبرو کې ډېره کمه لیوالتیا ښودلې ده او رپورټونه وایي امریکا له دې شخړې څخه د ځان ایستل غواړي. په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره څرک تر سترګو کېږي. په دې ارتباط د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی. اجمل اند به مهم ټکي وړاندې کړي.
په دې راپور کې د جورج واشنگتن د پانتون د سیاسي علومو د استاد سټیفن بیدل له خولې چې په افغانستان او عراق کې امریکایي قومندانانو ته مشورې ورکولې ویل شوی، ډیره ممکنه ده چې موږ په 2014 کال کې یو پټه پدریدلي حالت ته ورسیږو. د بیدل په وینا کې داسې وشي موږ باید لسیزي هر کال په میلیونونو ډالر افغانستان ته ورکړو څو یې د سقوط مخه ونیسو. په راپور کې ویل شوی هغه عملیات چې په 2001 میلادي کال کې پینټاګون د ازادۍ د باوري کولو تر سرلیک لاندې پیل کړی و د سخت مقاومت سره مخ شول. طالبانو درانه زیانونه ولیدل، خو ما غوم رزر بیرته په پخو ودریدل څومره زر چی نسکور شول. همدارنګه په پا پاکستان کې د القاعده شبکې او حقانی د شبکې په څیر د نورو سختریزو ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي امریکایي قومندانان دا خبره په باور کوي چې افغانستان کې جګړې زمو مبارزه په سمه خواروانه ده. ولسمشر بارک اوباما هم له دې سره موافق کاری ځکه نو مولي د خپل جمهور غوښتون کې سیال میټرامنی سره د دوشنبه د شپې په مناظره کې وویل دا چې افغانان په بشپړه توګه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي، په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو لپاره هیڅ دلیل نشته. په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرنیو ځواکونو د څرنګوالي، په افغانستان کې راتلونکي ولسمشري تر انتخاباتو وروسته د واک د سولې ځین انتقال، په افغانستان کې پر اداري فساد د ککړ حکومت سره د افغانانو د همکاري او ځینو نورو مخکې پروتو ستونزو په اړه یو شمیر پوښتنې راپورته شوې او د بحران د نړیوالې ډلې د یوې میاشتې پخواني رپورټ ته اشاره شوې چې ویلي و که په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډوډیو او درغلیو مخه ونیول شي افغانستان کې دولت نسکوري تلی شي. په راپور کې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونو ته هم اشاره شوې چې په دې وروستیو کې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو سره په غونډه کې وویل موږ ډیر وړاندې تللي یو، ډېرې جګړې مو کړې او دا د دې لپاره وي چې ټاکلې ماموریت ترسره کړو. د اسوسییټډ پرس په وینا دا ماموریت چې لیون پنیته یادوي نور د 2015 کال پورې د طالبانو د ماتولو او یا د القاعده او د دې شبکې د افغان ملاتړ د لمنځه وړلو ماموریت نه دی، بلکې دا ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د جوړولو ماموریت دی چې لږ تر لږه وکړی شي د بهرنیو ځواکونو له وطني وروسته هغه لاسته راوړنې وساتي چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې ترلاسه کړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي تر اوسه دا روښانه نه ده چې امریکا لا هم د دې تمه لري چې تر 2015 کال پورې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي کنه. راپور زیاتوي چې امریکایي چارواکو د کلونو راهیسې ویلي طالبان تر هغې خبرو ته لیوالتیا نه ښیي څو چې درک کړي نه وي چې د جګړې له لارې بریالیتوب ته د رسیدو چانس نه لري. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو په استولو د طالبانو د جګړې له لارې د ګټې چانس تام درانه ګزارونه ورکړل شول، خو هغوی بیا هم د سولې له خبرو سره کومه لیوالتیا ونه ښوده. په راپور کې په افغانستان کې د یو شمیر لویدیځو قومندانانو له خولې ویل شوي چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیاوو کې په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ لیدلی، خو په عین حال کې اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي قومندانانو هغه اندېښنه راخیستې چې وایي دا مهمه نه ده چې د بهرنیو ځواکونو تر وطنې پورې افغان امنیتي ځواکونه څومره بهتره کېږي، ځکه که چیرې افغان حکومت د عامو افغانانو په وړاندې د خپل مشروعیت په پیاوړتیا کې پاتې راشي، امنیتي ځواکونه که هر څومره پیاوړي وي څه نشي کولی.
خبری مجله اوری
رپورټونه وایي چې پاکستان د یوې نوې تګلارې له مخې هڅه کوي چې په افغانستان کې له خپلو سترو مخالفینو سره چې اکثر غیر پښتانه مشران دي روابط ورغوي. ځینې سیاستپوهان د پاکستان په سیاست کې د دې بدلون هرکلی کوي او وایي چې دا به په افغانستان کې د سولې له روانو هلو ځلو سره مرسته وکړي. خو یو شمیر نور کتون کې بیا د پاکستان دغه حتی د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله غني او د هڅو ته د شک پسته غوړي د سیاسي چارو کتون کې زبیر شفیقی په دې اړه ځنګړې نظر لري. لد سره حمید مومن مرکه کړی ده او په پایل کې پښتنه ځینې کړی ده چې د پاکستان دغه حتی به په افغانستان کې د سولې د ټینګښ سره څومره مرسته وکړي.
په افغانستان کې متاسفانه اوس هره هڅه د توطیه په بنیاد تعبیریږي، یا وی هغه څه تشه توطیه وي یا دا څه ده چې د نړیوالو عرفونو خلاف. د پاکستان د یو مملکت د پاکستان اړیکې باید د افغانستان د حکومت سره وي او د افغانستان د نورو ډلو د سیاسي آزادو سره کوي هغه هغه ډیپلوماتیک عرف کې هغه روابط باید وي چې دوه هیوادونو ترمنځ خاص ټکر را نه شي. یعنی داسې نه وي چې د خاصو ډلو سره یا د خاصو ګروپونو سره یا د خاصو سمتونو سره د یوه هیواد خاص روابط وي. دا بیخي عرف نه دی په افغانستان کې. دا د مداخلې یوه برخه ده او یو شکل
دی. بله شفیقی صاحب، زما د پوښتنې اساسي هدف هم دا دی چې که پاکستان دغه د سولې په هڅو کې برخه اخیستل غواړي هغه باید د افغانستان د حکومت له لارې دا هڅې وکړي. دا چې په افغانستان کې دننه کومې سیاسي ډلې موجودې دي، دوی د طالبانو په خلاف جنګېدلې دي، د دوی په خلا کول، دوی سره خبره کول یا دوی په خبرو کې شامل اول، دا د افغان حکومت کار دی نه د پاکستان د حکومت. نو زموږ اساسي هدف هم دا دی چې داسې کومه اړتیا محسوسه ده چې باید اسلام آباد له دغو ډلو سره خپلې اړیکې ښې کړي.
ما خو مخکې تاسو ته وویل چې متاسفانه ما په نظر زه ډېر دې ته دغسې اړیکو ته خوشبین نه یم چې مثلا د یوه سمته و یا یوه حزب یا یوې ډلې سره خاصې ډلې سره څوک روابط کوم هېواد ښه کوي یا خرابوي هغه ته هر شعار او عنوان لاندې وي. یوه خبره دا چې مثلا څوک وایي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو هغه مثلا دغه دي چې طالبان پښتانه وو یو لوری وو دا نورې ډلې ته ناراضي دي. دا په مجموع کې چې د افغانستان د حکومت سره خبرې مطرح کړي دغه مسایل به ډېر شفاف سپین په کې وارزول شي چې دغه سوله په افغانستان کې د ټول ولس د ټول اړخونو د ټولو سمتونو لپاره ده او د پاکستان نیت په کې سم وي. دغه د خاصو ډلو سره د خاصو افرادو سره یا د خاصو سیاسي او سمتي ډلو سره تماسونه
شفیقی صاحب کا راشو دغه مسئله تعلقه سرنګ چې تاسو ته خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا د کومې نوې توتې کومه برخه نه وي، کدا سه فکر وکړو چې دا د کومې توتې برخه نه ده او د سولې لپاره رښتینه هڅه کیږي، ساسو په نظر د اسلام آباد او دغه ډلو ټپلو د مشرانو ترمنځ د اړیکو خکېدل به د سولې له بهیر سره څه ډول مرسته وکړي؟ شي
زه په مایمو کې د یو هیواد روابط په دې بل هیواد سره د رسمي چینلونو د لارې یا ښه شي یا خراب وي. د ډلو افرادو سره د روابطو نیول یا روابط خکېدل یا روابط خرابېدل دا عرف نه دی، ډیپلوماتیک عرف نه دی، دا مداخله ده.
دلته یوه مسله چې افغان حکومت ته راجع کېږي چې تل هڅه کړې ده چې د سولې په هڅو کې د پاکستان همکاري جلب کړي، په دې اړه باید افغان حکومت څه ډول موقف ولري؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت په مجموع کې د سولې په برخه کې یو واحد داسې دریځ باید ولري چې هغه د افغانستان د ټول ملت نمایندګي وکړي، د هغو د غوښتنو، د هغو د ارزوګانو، د هغو د ضرورتونو او د اړتیاوو، او د سولې خبرې د داسې سټیج نه په داسې شکل او بڼه مطرح کړي چې هغه د افغانستان هېڅ قوم او هېڅ لوری او هېڅ سمت د ځان په نقص او په تاوان او د یو بل چا په ګټه ونه بولي. داسې وبولي په دې ته باوري شي چې دا د افغانستان د سولې خبره ده، د ملت د ګټې خبره ده، د ملي منافعو په رڼا کې د ټول هېواد په خیر خبره ده.
ژورنالیست او د سیاسي چارو څېړونکی زبیر شفیقی.
آزادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
اوس پر سیمه ایزو مسایلو ته د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن خپل کابینت ته نوی رنگ ورکړاو. یو شمیر نوی ځوان وزیران خپل کابینت راوستي دي. رپورټونه وايي منموهن سنگ دا کار په دې هیله کړی چې په هند کې د ملي او فدرالي انتخاباتو د مخه د کلونو زړه او له انتقادونو سره مخ خپل حکومت ته نوی ځواک ورکړي. رويټرز اژانس په دې اړه رپورټ لري. اجمل ان به تفصیل وړاندې کړي.
د هندستان په کابینه کې د نوی بدلونونو چې د شپږو میاشتو راهیسې پرې کار روانو خې د صدر اعظم منموهن سنگ لپاره ورسته چانس وی چې د خپل حکومت پر تګلوري کې د پام وړ بدلون راولي او د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې رای ورکونکو ته قناعت ورکړي چې واکمن کانګرس ګوند د درېمې پرله پسې دورې وړتیا لري. نوموړي د خپل دیش کسیزی کابینې درېمه برخه له سره تنظیم کړې او د تیلو، بهرنیو چارو، اورګاډو او عدلي د وزارتونو په ګډون یو شمیر مهمو پوسټونو کې بدلون راوسته. د رویټرز خبري اژانس وایي چې نوموړي په دې عدلون بدلون کې یو شمیر نوو او ځوانو وزیرانو ته هم ځای ورکړی، خو یو نوم چې په دې لیست کې نه لیدل کېږي هغه د راهول ګاندي دی. نوموړی د نهرو ګاندي د کورنۍ څخه دی چې دې سلسلې د هندوستان د خپلواکۍ را وروسته د تیرو 15 کلونو په ډیره موده کې پر هندوستان واک چلولی. تمه ده چې راهول ګاندي به د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د هندوستان د صدراعظم د څوکۍ لپاره د کانګرس ګوند کاندید وي، خو تر اوسه نوموړی په حکومتي څوکیو له رسمي کار کولو لرې پاتې شوی. د نوو وزیرانو د لوړې له مراسمو وروسته منموهن سنګ وویل چې غوښتل یې راهول ګاندي په کابینه کې واوسي، خو د کانګرس ګوند مشر غوښتل چې د ګوند لپاره کار وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي د نوو وزیرانو ډیرې د 240 کلن راهول ګاندي سره د نږدې اړیکو لرونکي دي چې دا کار نوموړي ته د وزیرانو په شورا کې د نفوذ داسې امکان برابروي چې که دا حکومت ناکام هم شي د نوموړي شهرت ته په ممکن زیان نه اوړي. د منموهن سنگ دفتر د خپل ټویټر په پاڼه کې د ښاغلي سنگ له خولې ویلي دي چې مخکې پرته لاره له ستونزو ډکه ده، خو دا هغه ډله ده چې زه باور لرم پر دې ستونزو به بریالی شي. د رویټرز خبري اژانس وایي د دې عدلون بدلون سربیره د 80 کلن منموهن سنگ په کابینه کې دا مهال یوازې څو پخواني وزیران داسې دي چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي. 80 کلن اس ام کرشنا د کابینې د دې بدلونونو څخه مخکې استعفا ورکړه. وی ویل غواړي چې ځوانانو ته لاره ورکړي. د کرشنا پر ځای اوس د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ 59 کلن سلمان خورشید ته ورکړل شوی، څوک چې تر دې بدلون پورې د قانون وزیر و. د هند په کابینه کې د نورو مهمو بدلونونو په ترڅ کې ویرا پاموئلی د تیرو وزیر، اشوانی کومار د قانون او عدلي وزیر، دن شاپاتل د قانون وزیر، جیوترا ادیتا سیندیا د انرژي وزیر او سچن پایلوت د شرکتی چارو وزیر په توګه ټاکل شوی. ویل کېږي چې سیندیا او پایلوت د راهول ګاندي سره ډیر نږدې پاتې شوی.
اوس به ورسو د سوریې حالاتو ته. په سوریه کې د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې د ځانګړي استازي په وړاندیز ټینګ شوی اوربند مات شوی دی، او د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د نشته رپورټونه خپاره شوي دي. نور جزئیات په صالح محمد صالح وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تم کېږي ابراهیمی په نومبر میاشت کې د ولسمشر بشار الاسد او د سوریې د اپوزیسیون ترمنځ د سیاسي خبرو د هڅولو لپاره له نویو پیشنهادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته حاضر سي. د الجزایر د بهرنیو چارو دغه پخوانی وزیر به د اونۍ له روسیې او چین سره د سوریې پر بحران د خبرو اترو مشري وکړي. دواړه د سوریې پر یاغیانو نړیوال فشار ته د شک په سترګه ګوري. دولی اختر په مناسبت پیشنهاد سوی څلور ورځنی اوربند په 2 ساعتونو کې مات شو. حکومت او اپوزیسیون ملامتي یو پر بل ور اړوي. د ملګرو ملتونو یو ډیپلومات د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ابراهیمی به د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فعالیتونو لپاره له ځینو نظریاتو سره راسي. په نیویارک پوهنتون کې د نړیوالې همکارۍ په مرکز کې ریچارډ ګوون ویل ابراهیمی هیڅکله دا نه انګیرله چې د اوربند پیشنهاد به یې د بریالیتوب لپاره یو عالي چانس وي. ابراهیمی ویلی چې د اوربند پیشنهاد یوازې یو معتدل اقدام و. ملګرو ملتونو او سترو قدرتونو د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ دغه توافق ته په احتیاط سره هرکلی ووایا. د فرانسې خبري اژانس لیکي په سوریه کې د 19 میاشتنۍ شخړې په نتیجه کې د سوریې د فعالانو په خبره تر 15 زرو زیات کسان وژل سوي دي. روسي او چین د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه له خپل قدرت څخه په استفادې درې ځلې هغه پریکړې لیکونه ویټو کړي چې پر سوریه د بندیزونو سبب کېدلای سول.
د یوکرين خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي او تمه ده چې واکمن ګوند په انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ وګټي. اروپایي ټولنې ویلي دا د یوکرين لپاره مهمه ده چې عادلانه انتخابات هلته ترسره شي. صالح محمد صالح بیا هم رپورت لري.
په اوکران کې خلک د نوي پارلمان د 450 غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. ولسمشر ویکتور یانوکوویچ چې تمه کېږي واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت خپل کړي، له رای ورکوونکو غوښتل چې د ثبات لپاره رای ورکړي.
دوی важливо щоб кожен виборець, який сьогодні приймає участь.
دا نن د هر هغه رای ورکوونکو لپاره مهمه ده چې په انتخاباتو کې برخه اخلي، څو یو مسؤلانه پریکړه وکړي. ما د ثبات، د اوکراین د اقتصادي پرمختیا او د خپل خلکو د خجوان لپاره رای ورکړه.
صدر اعظم میکولا ازاروف په کیف کې خبرلانو ته ویل د انتخاباتو بهیر په قراری سره د انتخاباتو له قانون څخه له کومې سرغړونې پرته مخ ته روان دی. په عین حال کې د پولیسو سرچینو اترتاس خبری اژانس ته ویلي د انتخاباتي سرغړونو 328 موارد ثبت شوي چې اکثره یې د غیر قانوني کمپاین په باب ادعاوې دي. تحلیل کوونکي وایي که څه هم د حکومت د مالیې او د تقاعد د پالیسیو دغه راز د اداري فساد په له منځه وړلو کې د پاتې راتلو له کبله د خلکو نارضایتي زیاته ده، خو واکمن ګوند به بیا هم په پارلمان کې خپل اکثریت وساتي. په کیف کې د انتخاباتو یو ګډونوال میخایلو سیمونینکو رویټرز اژانس ته وویل دی د وضعیت ښه کېدو ته هیله لري.
زما په ګډون هر یو د وضعیت د بهتره کېدو هیله لري. ما په خپل ټول ژوند کې کار کړی، دا زما لپاره بیخي طبیعي ده چې د ښه ژوند تمه وکړم. زه هیله لرم موږ داسې مرستندویان وټاکو چې شریف او ملت ته د درناوي وړ وي.
پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې له خپل قدرت څخه د ناوړې استفادې په تور دا مهال د خپل وکلن بند مده تیروي، له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د هغې لور یفهینیا په کیف کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته خبریالانو ته خبرې وکړې.
Я не смогла голосовать вместе со своими родителями, как всегда, потому что мою маму незаконно...
За вона твани дам да мамон пацер лих пол мор пласера яу зайх пола рая вакаруам. За ка мор ми па гайри кануни туага не вал сави. Ка асаси канун ки да дарж сивью хакуну пар хилаф агета. Да чанс нади уркрал сави, чи па сяси па роса ки барха вахли. Ка цухом хага да улусмашар умда мухалифа да, нан ма да хпили мор, ау сяси бандиану да азадий, адалат, ау او دیموکراسي ته د خپل هیواد د تګ لپاره رای ورکړه.
د اکتوبر پر 23مه په امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کارتین اشتون په یو ګډه مقاله کې ویل لویدیز د تیموشینکو روان بند او هغو راپورونو ته اندېښمن دي چې ویل کېږي د واکمن ګوند د کاندیدانو په ګټه له دولتي منابعو استفاده شوې ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو
په خبرونه کې مو اوریدل چې ولسمشر کرزی نن په میمنه کې وو. د اختر په اوله ورځ د انتحاري حملې د قربانیانو د کورنۍ له یو شمېر استادو سره وکتل او د مرستې ژمنه یې ورسره وکړه. د افغانستان د زیاتو ولایتونو څخه د اختر د میمنې د پېښې تر اغېز لاندې شای وو او د زیاتو سیمو څخه مو رپورټونه ویل چې د اختر هغه پخوانی خوند نو خو په خوست کې وای سشکال شاختر وو. نجیب الله لوخیل له څو تنو خوستوالو سره خبرې کړې دي. د دوی خبرې به په ګډه واورو.
لومړی د هر څه رحمت الله خوستی راډیو ټولو اوریدونکو ته نیکې لی تاوده سلامونه وړاندې کوم. اختر د ټولو مبارک وي. شکر الحمدلله لوی اختر ډیر په خوان په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شو. لومړی ورځ په جمعتونو کې عیدګاهو کې ځایونه نه وو. د کلو بندونه د ولسوالۍ نه ډیر خلک راغلي وو او د لمانځه وروسته نو هر چا غېږې خلاصې یو تر بله سلام علیکم سره کول، اختر مبارکۍ سره ورکولې. د مازدیګر وروسته نو دوستان ځینې ښار ته ولسوالۍ ته ولسوالی دکانونو ته راوتل او اوس هم شکر الحمدلله په بالخصوص په اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالی کې د سیاتانونه دي صاحب ډولونه دي میلې دي مجلسونه دي ځوانان راټول شوي دي پیسې ټولې کړې دي او 16 روپۍ ټولې کړې دي چې د هنرمندان د درې ورځې عید په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر کړي. نو بس دغه د ولسوالیو بازارونه دکانونه ډېر ګرم دي، ځوانان ناست دي صاحب، هغوی جنګوي، خلک کورونو ته ځي، د دوستانو کره خپلوانو کره اختر مبارکۍ ورکوي.
زمانم اقبال ده د خصوص سیدون کې د ننم د اختر ورځ ده نو اکثریت د ځوانان د شپې له خوا بیرګندونه چې ورته ویل کی هغه تبي ورونه ورکول او د شپې هم بندارونه ځینې ځایونه کې جوړ کړي وو او مون خپل هم د ملګرو سره یو ځای راوتل یو او تاسو ګورئ چې په دې ځای کې مونږ نن میله جوړه کړي وو.
زموږ د ولس سره او د تیر په څیر په اوس وخت کې د افغانستان د راتلونکي پاړه خصوصا د خپل روښانه راتلونکي پاړه ښه فکر لري او ښه امیدواري ورسره پیدا شوې ده. په دریم برخه کې ځوانان چې ډیر مهم قشر دی او ډیر ښه انرژي لري ښه احساس لري د نورو کلونو په پرتله سکل دوی ډیر زیات په جوش او خروش سره راوتلي وو. هغه پخوانی رواجونه او ارزښتونه چې دوی به میلو ته تلل جشنونه به کول هغه تقریبا یو څه وخت په ټپه درېدلی وو. ولې ساک په دې اختر کې تقریبا دوی موږ ولیدل چې هر ځای ته لاړل ښې میلې وکولې او ښې ساتیرې وکولې ښه جشنونه یې وکول.
اختر عید ستاسو ټول مبارک وي. زه فرشته جلال زیم. خبرونه پاتسوه پای ته ورسیده ده. بلمو ملیحه احراری وړاندې کوي. اوس ته خدای پامان.
تشکر فرشته جان و شما مانده نباشین. سلام.